سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې زه صفی الله ستان ایگزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست ویم پیل په خبرونو کوو د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړی استازی تام ویست وایي انقره ته د تیرو دوو ورځو سفر په ترڅ کې د ترکیې د همکارۍ او همغږۍ د ادارې له مشر سره د امنیتي مسایلو او د افغانانو د ملاتړ په اړه خبرې کړې. ښاغلی ویست نن پر خپله ایکس پاڼه لیکلي له سیرکان کایلار سره یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې پر ضد د همغږو هڅو د افغانستان په شمال کې د وروستیو سیلونو له زیانمنو سره د مرستو او د افغانانو د بشري حقونو د ملاتړ پر مسایلو خبرې کړي. ښاغلی ویست مخکې په دوحه کې له قطري چارواکو سره د افغانستان په اړه د دوحې پر راروانه غونډه خبرې کړي. د طالبانو د حکومت د فواید عامې وزارت د سالنګ د لوی لارې د پرانیستلو خبر ورکړ. د دغه وزارت ویاند محمد اشرف حقشناس د ایکس شبکې له لارې لیکلي دغه لوی لار نن د مسافر وړونکو موټرو په مخ پرانیستل شوې. هغه زیاته کړې سالنګ دګاش په د سختو بارانو او سیلونو له امله د ترافیکو په مخ تړل شوی و. سکهال د څوم زل دی چې باران دغه لوی لار تړي. د سالنګ لوی لار د افغانستان له مهمو لوی لارو ده چې کابل د دغه هیواد له نهو شمالي ولایتونو سره نښلوي. په همدې حال کې د افغانستان د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د وپیژندنې ادارې خبر ورکړی چې د سالنګ په ګډون به د بدخشان، تخار، کندوز، بغلان او سمنګان ولایتونو نن د نسبتا سختو بارانو او سیلونو شاهد وي. په مختلفو ځایونو کې د باران اندازه له 15 تر 25 ملي متر پورې اټکل شوې. په افغانستان کې په تیرو دوو اونیو کې سیلونو درانه ځاني او مالی زیانونه اړولي. سره له دې چې د ملګرو ملتونو محکمې پر رافه کې د اسرایلو د پوځي عملیاتو د سمدستي بندېدو حکم کړی، خو د اسرایلو پوځ نن د رافه په ګډون د غزې پر بېلابېلو برخو بمباریو ته دوام ورکړ. داسې هیڅ نښې نښانې نه ښکاري چې د عدالت د نړیوالې محکمې حکم به د اسرایلو پلان بدل کړی وي. د اسرایلو پوځ له دې حکم څو ساعت وروسته نن سهار په داسې حال کې چې له حماس ډلې سره یې نښتې روانې وي د غزې په ترانګه کې هوایي حملې وکړې. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د تروریستي ډلې په توګه پیژني. ویل کېږي دا بمبارۍ پر رافه او مرکزي ښار دیر البلاد کې وشوې، خو د اسرائیل د ملي امنیت سلاکار زاچی هنګیبی په یو بیان کې ویلي هیواد په رفح کې داسې پوځي عملیات نه دي کړي او وبه یې نه کړي چې د ټولو یا یوې برخې ملکي فلسطینی وګړي د ژوند د تباهۍ باعث شي. په هندوستان کې د ملي انتخاباتو شپږم پړاو نن پیل شو. د انتخاباتو په دې پړاو کې د رای ورکولو په شرایطو برابر له 111 میلیونو ډیر وګړي ګډون کوي. په هند کې د عمومي انتخاباتو بهیر د اپریل په 19 پیل شوی چې د جون تر لومړۍ دوام کوي او د جون په 3 د رایو د شمیرنې بهیر پیلیږي. تمه ده چې په دې انتخاباتو کې به د صدر اعظم نریندرا مودي بھارتیہ جنتا ګوند د درېمې پرلپسې دورې لپاره ګټونکی شي. د هند انتخاباتو شپږم پړاو داسې مال پیلیږي چې هوا ډیره توده ده او اټکل کیږي چې په ځینو سیمو کې د تودوخې درجه نن د سانتیګراد له 1500 لوړ شي له 1500 اوبه کې لوړ شي. او د کرکټ مینوالو ته هم دا چې د هند د کرکټ د غوره لیګ د سیالیو آی پی ایل فاینل لوبه سبا د غبرګولي په شپږمه په چنای ښار کې د کلکتې نایت رایدرز او سن رایزر حیدرآباد ټیمونو ترمنځ ترسره کیږي. په دواړو لوبډلو کې درې افغان لوبغاړي شته. د کلکتې په لوبډله کې رحمان الله ګربز او الله محمد غزنفر لوبیږي. په سن رایزر حیدرآباد کې هم د افغانستان تیز بالر فضل حق فاروقي شامل دی. د راپورونو په اساس احتمال شته چې د کلکتې نایت رایدرز ټیم د رحمان الله ګربز رسیو وړتیا او همدارنګ د بیټنګ او وکټ کیپینګ په برخه کې د هغه رول ته پکتو هغه ته په فاینل کې د لوبېدو چانس ورکړي. کلکتې دوه ځل او حیدرآباد یو ځل د آی پی ایل اتلولي هم ګټلې. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ. د خبرونه التام لوستلی شئ. په دغه پروګرام کې مو د سر مطلب د دې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي پرته له دې چې افغانستان کې پوځونه وي په یاد هیواد کې د اسلامي دولت یا داعش د وسلوالو د مخنیوي لپاره نورې لارې هم شته. هغه ویلي چې افغانستان د زبرځواکونو هدیره ده.
افغانستان د امپراتوریو په هدیره مشهور دی. لومړی دا چې د دې امکان چې څوک د افغانستان متحد کړي خورا 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 لږ دی.
نموړي په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. که څه هم د طالبانو حکومت له دې وړاندې په افغانستان کې د داعش ډلې په وړاندې مبارزې یادونه کړې، خو د سیاسي چارو شمیر پوهان وایي دغه مبارزه په نشت حساب ده. په دې اړه هم تاسو ته رپورټ لرو چې له پاکستانه ګڼ راستنېدونکي افغانانو په ننګرهار کې اړولي او هلته د سیمې خلکو ته ستونزې جوړې کړي.
ډېر زیات خلک چې دی د پاکستان نه راستانه شوي دي، کراګانې ډېرې زیاتې اوچتې کړي دي. یعنی موږ چې دی 8000 افغانۍ دی یو کور کرا ورکو.
په بارنۍ مسایلو کې دا اوري چې اسرائیل نن بیا هم پر رفا او د غزې په نورو برخو کې عملیاتو ته دوام ورکړی دی. په دې اړه به تاسو ته یو رپورټ له اروزګانه ولرو چې هلته د محمد صادق په نوم یو کس 250 ماشومان لري.
څلور ودونه مې کړي دي او ماشومان د خدای مال 250 تنه اولادات.
نو دغه کومک چې ما سره وځي تعلیم په برخه کې ورور.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم خراغلی. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي پرته له دې چې افغانستان کې پوځونه وي، په یاد هیواد کې د اسلامي دولت یا داعش د وسلوالو د مخنیوي لپاره نورې لارې هم شته. ښاغلی بایدن دغه خبرې پرون ناوخته د کینیا د ولسمشر سره په یو خبري کانفرنس کې د یو خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې ولې له افغانستانه خپل ځواکونه وایستل وکړي، خو نوموړي په دې اړه ډېر جزئیات ورنه کړل. که څه هم د طالبانو حکومت له دې وړاندې په افغانستان کې د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې یادونه کړې، خو د سیاسي چارو یو شمیر پوهان وایي دغه مبارزه په نشت حساب ده. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
داسې مهال چې په نړیواله کچه په افغانستان کې د اسلامي دولت خراسان څانګې یا داعش د موجودیت او فعالیتونو په اړه ورځ تر بلې اندېښنې زیاتېږي، د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن وایي افغانستان کې د پوځونو له موجودیت پرته هم د دغه وسلوالې ډلې د لمنځه وړلو لارې چارې شته. ښاغلی بایدن پرون د کینیا له ولسمشر سره چې ویډیو وي د سپینې ماڼۍ په اکسپانه خپره شوې، د یو خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې امریکا له افغانستانه خپل ځواکونه وویستل خو اوس کینیا هڅوي چې یوه لرې پراته هیواد هیټي ته خپل ځواکونه واستوي، واشنګټن ولې دغه ډول دوګونی چلند کوي، وویل
افغانستان د امپراتوریو په هدیره مشهور دی. لومړی دا چې د دې امکان چې څوک د افغانستان متحد کړي خورا 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 لږ دی. دویمه خبره دا ده چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د کنټرول لپاره د افغانستان له اشغال پرته نورې لارې هم شته. دا یوه بې ځایه اړتیا وه.
خو نوموړي د دغو لارو چارو په اړه جزئیات ورنه کړل چې په خبرې له مخې د داعش وسلواله ډله کابو کېدای شي. هڅه مو وکړه چې په افغانستان کې د داعش وسلوالو د ګواښونو او د ښاغلي بایدن د تازه څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد نظر هم ولرو، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو د سیاسي دفتر غړي انس حقانی بیا په خپله اکسپانه د بایدن دا خبره چې افغانان اتفاق نه لري ناسمه بللې ده. وړاندې تر دې ذبیح الله مجاهد په افغانستان کې د داعش ډلې ګواښ جدي نه دی بللې، ویلي دي چې دوی د دغه وسلوالې ډلې پر ضد پراخه مبارزه کړې ده او ځپل شوي. خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی بیا د غوی میاشتې په شپږمه پرته له دې چې د کوم هیواد نوم واخلي د افغانستان درې ګاونډي هیوادونه د داعش ډلې په ملاتړ تورن کړل. په همدې حال کې د سیاسي چارو په اساق اتمر د داعش ډلې د خراسان څانګې په وړاندې د طالبانو مبارزه په نشت حساب بولي.
تر اوسه پورې خو په دې درې کلونو کې داسې غټ مبارزه نه دی شوی، خو که دوی دغه ننګونې ته جدي پاملرنه ونه کړي نو بیا کېدای شي خپل افغانستان ته هم ډېر خطر موجود شي او د سیمې هیوادونو ته هم. نو که په مجموع کې ترهګر ډلې د یوې لویې پروژې یو برخه یې، نو دا بیا کېدای شي چې د ټول سیمې دپاره ډېر بدې پیلامې ولري.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د قرغزستان د ملي امنیت د کمیټې رئیس کامچی بیک تاشیف د بشکک په امنیتي ناسته کې ویلي چې د افغانستان په شمال کې د ترهګرو ډلو موجودیت د منځنۍ اسیا د هیوادونو لپاره ګواښ دی. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ په خپله اکسپانه لیکلي چې په ترکیه کې د همکارۍ او همغږۍ د ادارې له مشر سره د اسلامي دولت ډلې داعش د خراسان څانګې د ګواښونو په وړاندې د همغږو هڅو په اړه خبرې کړي. له دې وړاندې بیا د روانې مۍ میاشتې په څلورمه د امریکا د متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ له افغانستان او پاکستانه د ترهګرۍ ګواښونو د پراخېدو او تر دې یوه ورځ مخکې بیا د دغه هیواد د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال واشنگټن پوسټ سره په مرکه کې په افغانستان کې د اسلامي دولت داعش ډلې خراسان څانګې او القاعده د حضور د پراخېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي په افغانستان کې لسیلاب ځپلو سره د بیړنیو مرستو لپاره 4.5 میلیون ډالرو ته اړتیا ده. دغه سازمان د جمعې پورس په تازه خپور کړي راپور کې ویلي دوی دغه اندازې ډالرو ته په ټول هیواد کې 80,000 زیانمنو سره د شپږ تر 12 میاشتو پورې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوان هم په نړیوالو غه کړی چې افغان سیلاب ځپلو سره د مرستو په برخه کې اقدام وکړي او د ترکیې د کړیو مرستو یادونه یې کړې ده. خو یو شمېر سیلاب ځپلي وایي لا هم بیړنیو او لومړنیو مرستو ته اړتیا لري. فیروزه عزیزی او نور جزئیات.
د خړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی د هغې اندازې نقدي مرستو د اړتیا اعلان کړی چې له مخې به یې په افغانستان کې له سیلاب ځپلو سره مرستې کوي. ډبلیو ایف پی د جمعې په ورځ د مې په 4 په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې دوی په ټول افغانستان کې له شپږو تر 12 میاشتو پورې د 80,000 سیلاب ځپلو لپاره بیړنیو خوراکي توکو، تغذیې او نورو لومړنیو توکو لپاره 4.5 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. دغه سازمان ویلي چې د دوی د راپورونو له مخې د مې میاشتې له سمتر ولسمې نیټې پورې په بغلان، غور، تخار، بدخشان، هرات او بلخ ولایتونو کې د ویجاړ شویو کورونو شمیر 9000 ته رسیدلی دی. ډبلیو ایف پی وایي تر اوسه په دغو ولایتونو کې د شاوخوا 540 کسانو د مړو او ټپي کېدو راپورونه ورکړل شوي، خو زیاته کړې ده چې کېدای شي زیانګالو سیمو ته له لاسرسي وروسته دا ارقام لوړ شي. بلخوا د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست د مې په 15 سهار وختي په خپله اکسپانه لیکلي چې پرون جمعه په انقره کې په ترکیه کې د همکاري او همغږي د ادارې لمشر سیرکان کایلر سره د افغانستان په شمال کې د ورستیو سیلابونو له زیانمنو سره د مرستو په اړه خبرې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د تیرې پنجشنبې په ورځ د مې په 23 په استانبول کې د مهربانۍ جایزې په 8 نړیوالې جشنواره کې د وینا پر مهال له نړیوالې ټولنې غوښتي و چې د افغانستان په شمال کې د سیلاب ځپلو سره مرستې وکړي. اردوغان له افغانستان سره د خپلو مرستو په اړه ویلي:
افغان kardeşlerimize bu zor günlerinde yardım etmeyi
de Afganistan bu şamal keyi ve trajedi ile vana darlık bunu Afgan bunu sarım rastla akbaladan da bulu. Bunun bir kadar ki moda başarı imrasına da kayı ve kargo da gayı ve atta ve asla vana. Sali rıştan amrasta simi tarası dali. Parun Muhammed amrasta diri çalviklerin ki vagun tren Afganistan'ta ve asla vana. او دا شلم ترین دی چې په تیرو 2 اونۍ کې مو د افاتو د موسسې برابرۍ افغانستان ته استولی دی.
خو د افغانستان په شمال کې یو شمېر سیلاب ځپلي وایي د 2 اونیو په تېرېدو لا هم په کافي اندازه لومړنیو اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. د دې ډلې د بغلان ولایت د مرکزي بغلان د لاقې او سیمې یو اوسیدونکي د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
دشتو کې په غرو کې په غرو لمونه کې هلته ژوند کوي، نو دوی لپاره سرپناه شد ضرورت ده.
د بغلان ولایت شیخ جلال سیمه اوسیدونکي او سیلاب ځپلې توریالای وایي تر اوسه ورسره سوي مرستې کفایت نه کوي.
یو څه مرستې شوي خو دا کفایت نه کوي. که امکان ولري هغه خلک چې په زیانګالو سیمو کې اوسېږي باید دوی امن ځای ته انتقال کړی شي او سرپناه ورله جوړه شي.
د دغو سیلاب ځپلو په خبره پاکو اوبو، سرپناه او خوراکي توکو او بیړنیو روغتیایي خدماتو ته اړتیا لري. د ډبلیو ایف پی د راپور له مخې د اپریل او مې په میاستو کې پرله پسې بارانونو د افغانستان د ځینو نورو ولایتونو ترڅنګ شمال ختیځ او لویدیز ولایتونه هم د پام وړ اغیزمن کړي چې د لویو زیربناو په ګډون پلونو او سړکونو ته د اوښتو زیانونو له امله ډیری سیمو ته د بشر دوستانه ټیمونو لاسرسی سخت سوی دی.
ازادي راډیو ته ورج ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اسرائیل نن بیا هم پر رفح او د غزې په نورو برخو کې عملیاتو ته دوام ورکړی. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو محکمې پرون حکم وکړ چې د اسرائیلو پوځ دې په غزه کې پوځي عملیات سمدستي بند کړي. احمد تکل دغه موضوع تعقیب کړی او اوس یې راسره جزئیات شریکوي. مهرباني.
مننه. اسرائیلي پوځ نن سهار وختي په غزه کې هوایي حمله وکړي او په عین حال کې له حماس ډلې سره چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني نښتې وکړي. په دې عملیاتو کې پر رفح او دایر البلاد ښارونو د اسرائیلي ځواکونو د هوایي حملو راپورونه هم ورکړل شوی دی. د هوایي حملې یوازې څو ساعته وروسته له هغه وشوې چې د ملګرو ملتونو د عدالت نړیوالې محکمې په یو حکم کې پر رفح ښار کې د اسرایلي ځواکونو د پوځي عملیاتو د سمدستي بندېدو امر وکړ، خو تر اوسه داسې نښې نښانې نه ښکاري چې اسرایل به د دې حکم پر بنسټ د خپلو عملیاتو پلان بدل کړي. د عدالت نړیوالې محکمې پرون پریکړه وکړه چې اسرائیل په غزه کې د وضعیت د خرابېدو له کبله باید سمدستي په رفح کې پوځي عملیات پای ته ورسوي او په سیمه کې د بشري بحران د مخنیوي لپاره بیړني ګامونه پورته کړي. د دې محکمې مشر نواف سلام وویل له مصر سره د رفح د پولې بیا پرانیستل هم باید د بحران د مخنیوي په تدابیرو کې شامل وي څو غزې ته بشري مرستې واستول شي.
محکمه باور لري چې اسرائیل د نسل وژنې په نړیوال کنوانسیون کې د خپلو مکلفیتونو په اساس باید په رفح کې پوځي یرغل یا نور هغه اقدامات بند کړي چې په غزه کې ډیره ټول یا یوه برخه فلسطینیان له داسې شرایطو سره مخامخ کړي چې د هغوی د ژوند د تباهۍ باعث شي.
د عدالت د نړیوالې محکمې د حکم اساس هغه دوسیه ده چې جنوبي افریقا د محکمې ته وړاندې کړې او په هغه کې اسرائیل په نسل وژنه تورن شوی دی. په دوسیه کې د عدالت له نړیوالې محکمې څخه دا غوښتنه هم شوې چې په رفح کې د اسرائیلو د پوځي عملیاتو د بندېدو حکم ورکړي. اسرائیلو په غزه کې د نسل وژنې هر راز ادعاوې رد کړي دي او د نننیو عملیاتو په درشل کې هم د اسرائیلو د ملي امنیت سلاکار زاچی هنګبی په یو بیان کې وویل هیواد یې په رفح کې داسې عملیات نه دي کړي او به یې نه کړي چې د ټولو یا یوې برخې ملکي فلسطیني وګړو د ژوند د تباهۍ باعث شي. د عدالت نړیوالې محکمې د روان کال د مارچ په 28مه اسرائیلو ته حکم وکړ چې ټول لازم او اغیزمن اقدامات ترسره کړي څو دا خبره یقیني شي چې د غزې خلکو ته د خوړو مواد رسیږي. د دې محکمې پریکړې که څه هم له قانوني پلوه د تطبیق وړ دي، خو محکمه اجرایي ځواک یا صلاحیت نه لري.
د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 1921 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلور وشتا تا
د ننګرهار ولایت په ځانګړي ډول د جلال آباد ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي له ګاونډي پاکستانه د افغان کډوالو د ستنولو د لړۍ په پیلېدو سره د دې ولایت په مرکز کې کورونه په سختۍ پیدا کیږي او کرایې هم خورا لوړې شوي. دوی وایي له پاکستانه ستنېدونکي ډېر شمېر افغان کډوال په ننګرهار کې پاتې کیږي چې دې چارې په مرکز جلال آباد ښار کې ګڼه ګوڼه زیاته کړې او خلکو ته یې نورې بېلابېلې ستونزې هم پیدا کړي. د یادونې ده چې تیر 2023 میلادي کال پاکستان له دې هېواده د بې اسناد افغان کډوالو د ویستلو لړۍ پیل کړه او لا هم روانه ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر یو این ایچ سی آر د شمیرو له مخې د 2023 کال د سپتمبر له 15مې راهیسې نږدې 6 لک افغان کډوال پاکستان له پاکستانه راایستل شوي چې 90% یې په ننګرهار کې میشت شوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د ننګرهار په ځانګړي ډول د جلال آباد ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي له پاکستانه د افغان کډوالو د ستنولو د لړۍ په پیلېدو سره په دغه ولایت کې کرایي کورونه په سختۍ پیدا کیږي او کرایې هم ډېرې لوړې شوي. دوی ادعا کوي چې له پاکستانه ستنېدونکي ډېر شمېر افغان کډوال په ننګرهار کې پاتې کیږي چې د چارې په مرکز جلال آباد ښار کې ګڼه ګوڼه ډېره کړې ده. د جلال آباد ښار دوه اوسیدونکو خانولي او احمد ګل ساحل ازادي راډیو ته وویل
دلته چې دی کراګان ډېرې زیاتې اوچته دي، زمونږ کاروبارونه هم نشته دي، د کور کرایه هم موږ ته ډېره مشکله باندې برابره وو، ځکه دلته ډېر زیات خلک چې دی د پاکستان نه راستانه شوي دي. کراګانې ډېرې زیاتې اوچتې کړې دي، یعنی موږ چې دی 8000 افغانۍ دی یو کور کرا ورکو.
مهاجرین چې کله په تورخم را وړي نو دوی په جلال آباد کې ځای پر ځای کیږي او دلته یې ډېره ګڼه ګوڼه جوړه کړې ده. د دې سره سره د کورونو کرایګانې مچتې شوې دي، یعنی مخکې چې کرایه 1000 و اوس 2000 3000 5000 افغانۍ ته رسیدلې ده.
دوی په جلال آباد ښار کې د نفوسو د زیاتوالي لامل د توکو د بایو د لوړېدو او ناروغیو د زیاتېدو خبره هم کوي. جلال آباد چې د افغانستان یو له لویو ښارونو بلل کیږي په 1920 لمریز کال کې د شاوخوا 2.5 لک انسانانو لپاره جوړ شوی، خو د غیر رسمي شمیرو له مخې اوس پکې شاوخوا 2 میلیونه انسانان اوسیږي. دغه ښار 20 کیلومتره مربع مساحت لري، خو په وروستیو کې په غیر پلاني ډول پراخه شو. خلکو کرنیزې ځمکې په کورونو بدلې او دغه راز غیر استوګنیزې سیمې رهایشي کړې چې د ښار ماستر پلان ته زیان ورسولو. په جلال آباد ښار کې د معاملاتو د لارښوونې د دفتر یو شمېر مسولین هم مني چې د کورونو کرایې د تیر په پرتلا زیاتې شوې دي. د معاملاتو د لارښوونې د یو دفتر مسول چې نه یې غوښتل نوم یې په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل د جلال آباد ښار یو بل اوسیدونکی مسعود نازک بیا غوښتنه کوي چې حکومت دې راستانه شوي کډوال په مساوي ډول په ټولو ولایتونو وویشي او یادې هر کډوال خپل ولایت ته په تګ اړ کړي.
د حکومت نظم غوښتنه دغه ده که دی چیرته نور ولایتونو ته ولېږلی شي په نور ولایتونو باندې تقسیم شي او یا د هر ولایت مهاجر خپلو ولایتونو ته ولېږلی شي دا به یو مثبت اقدام وي. یو به داسې چې د هغې ولایتونو خلکو ته بلته کاري فرصتونه برابر شي ځکه چې دوی هلته ځینې وطمن به کارونه کېږي بل به په هغه نور ولایتونو کې هم کاري زمینې مساعده شي ولایتونه به ورسره پرمختګ وکړي او بل د نورو ولایتونو هغه کم نفوسه ولایتونه چې دي د هغوی تعداد به ورسره هم زیات شي.
دې ادعا کوي چې ډېری راستانه شوو کډوالو په ننګرهار کې دولتي ځمکې هم غصب کړي دي خو په ننګرهار کې د طالبانو دولتي ادارې ویان ملا عادل ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه د دغه ستونزې په اړه ورته هیڅ چا شکایت نه دی کړی. دا په داسې حال کې ده چې په تېر 2023 میلادي کال کې پاکستان له دې هېواده د بې اسناد افغان کډوالو د ویستلو لړۍ پیل کړې او لا هم روانه ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر د شمیرو له مخې د 2023 د سپتمبر له 15 راهیسې نږدې 6,00,000 افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړل شوي چې 90% په سلو کې په ننګرهار کې پاتې شوي دي.
ورزو روزګان ته هلته د محمد صادق په نوم یو کس څلور ودونه کړي او اوس 250 اولادونه لري. محمد صادق وایي چې د خپل ماشومانو سمه ساتنه نشي کولای او لمواسو او شتمنو خلکو غواړي چې له سره د ماشومانو په تعلیم او ساتلو کې مرسته وکړي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت ته.
او 50 کلن محمد صادق اوس مهال لخپل ټول اولادونو سره یو ځای د اورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ شار اړوند په خیرو کاری سیمه کې د بیوزلی لامل د دریو خونو په یو کرایه کور کې ژوند کوي. شاغلی محمد صادق د څلورو شدو څخه 250 اولادونه لري چې 28 هلکان او 24 نجونې دي. هغه زیاته کړه چې 9 نور اولادونه یې مړه سوي چې لاغو ټولو سره یو شپېته کېږي.
ودونه خو ما څلور کړي جوړول څلور ودونه مې کړي دي تقریبا یو مې په چیروغه چیر حکومت کې کړي دي هغه د چیر نظام کې وه هغه مجاهدینو شپې چې وې بل مې په طالبانو په چیرو طالبانو کې کړي دي بل مې په چیرو طالبانو کې بل مې د بدغه چیر څو په دغه حکومت کې کړي څلور ودونه ما کړي او ماشومان د خدای مال دوه 50 تنه اولاد ده.
د نموړي په خبره د اولادونو عمرونه یې له شپږو کلونو څخه نیولې تر 20 کلونو پورې رسیږي خو اکثره ماشومان چې موږ یې لیدلی دي له 2 کلونو څخه نیولې تر 10 کلونو پورې دي چې په خورا بد وضعیت کې قرار لري. شاغلی محمد صادق ویل چې د ډیرو اولادونو لرل خوند ورکوي خو ارمان کوي چې کاش د ساتلو توانې هم درلودلی.
دا غدری ارمان یې درم ستړی یم ورته سردار یم خلکو په عذاب کړی یم مګر مومن خدا غاړم څنګه وخت نو دا کومه خپل ما سره اوس د تعلیم په برخه کې وروره دی یو دی د مرستې په نظر سره برابر کې زبردي د خلکو څخه خوشاله سم د دې مشاته به څخه خوشاله سم د نور چارواکو څخه خوشاله چې هر سړی په مکر سره وکی کوم مشاتې ک نور چارواکي یو غټه ځواني بولم لکه د فاره د خدای چې دی ما سره کې دغه مومنان ده.
د محمد صادق په نوم د دې کس ماشومان د خپل پلار د روغتیا فاره هم اندیشمن دي او وایي که پلار نه وي نو ساتنه به یې سخته وي. د نموړي زوی او لور حسیب الله ولس کلنه لور وارثه یې په دې ارمان دي چې د نورو ماشومانو په څیر ښوونځي ته لاړ شي او زده کړې وکړي.
زموږ دا غوښتنه ده چې موږ نور ورونه په یو درس په شي سره اخته سي او کومک یو شي سره وکړي.
دا غواړي چې زما د پلار سره مرسته وکړي. موږ دا غواړي چې زما پلار سره موږ تعلیم تر واچي. موږ دا غواړو چې زما پلار بیخي مسکین دي موږ په کالو موږ په شیولا کړی سره. موږ دا غواړو چې موږ د ماښام د سر ډوډۍ ولا کړو.
د محمد صادق ګاونډیان هم د هغه د بیوزلی خبرې تاییدوي او وایي چې ډیر کله د یور سره مرسته کوي. هغه له حکومت او مرستندوی ادارو غوښتنه کوي چې له یاد کس سره د سرپنا او خوراکي توکو او اولادونو ته د زده کړې د زمینې په برابرولو کې مرسته وکړي.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
ورزو پکتیا ته په پکتیا کې مالداران غواړي چې د دوی د څارویو د محصولاتو لپاره بازار موندنه وشي. دوی وایي د لبنیاتو لکه شیدو، مستو، کوچ، پنیر او نورو حیواني محصولاتو تولید یې ښه شوی، خو د پروسس او بسته‌بندۍ وسایل نه لري چې له دې کبله لازم ګټه نشي ترې اخیستی. په پکتیا کې د کرنې او مالدارۍ د پرمختګ او له دې لارې خلکو سره د اقتصادي ځان بسیاینې په برخو کې د افغانستان لپاره د هالند کمیټه مرسته کوي. په دې اړه پام وکړئ له پکتیا د نجیب الله الوخیل دغه رپورټ ته.
د پکتیا ولایت مالداران وایي چې د یو شمیر نړیوالو بنسټونو په مرسته یې د کورنیو څارویو څخه د محصولاتو اندازه لوړه شوې او مالداري یې هم ښه شوې ده. خو دا چې د دې ځای ډیری خلک لږ ډیر کورني څاروي لري، نو دوی خپل ټول حیواني محصولات نشي پلورلی. دوی غوښتنه کوي چې په پکتیا کې د لبنیاتو لکه شیدو، مستو، کوچ، پنیر او نورو محصولاتو د معیاري پروسس او بسته‌بندۍ اسانتیاوي برابري شي تر څو د دې ولایت بهر نورو سیمو ته هم صادر شي. د ګردیز ښار د لبنیات یو تن دکاندار رحمت الله مشال راډیو ته وویل
د دې د پروسس چې مرکز دلته پکتیا کې جوړ شي د مالدارانو د شودی پوخه به سره خرسیږي. اوس د شودی پکتیا کې زیات شوی دی او خرسلاو کم ده. اوس د دې لپاره کده پروسس مرکز وی اده مالدار لپاره هغه غواوی او د شودی چې خرسوي هغه ته بسنه کوي، هغه ته ګټه کوي.
په پکتیا کې لیبی مدیرایسه د افغانستان لپاره د هالند کمیټه د کرنې او مالداری په برخو کې ځینې برنامه تر لاسلاندې لري او دا زری د مالدارانو د حسونی او هغوی ته د بازار موندنې لپاره د مالداری ورسپونوم یې وراټولیدنه او ترڅنګ نندارتون پرانیسته و. په پکتیا کې د هالند کمیټې ولایتي مسؤل سید کریم وویل
غواړو چې په راتلونکي کې د لبنیاتو لپاره سنټرونه جوړ کړو تر څو د موږ شیدې او مستې یا مثلا په مجموع کې لبنی محصولات هغه له ځای ګرځو څخه مخنیوي وشي او د کور کور یا د مالدار مالدار جب ته پیسې ورسیږي. همدارنګه غواړو چې په راتلونکي کې د واکسینونو او د مالدارۍ نشه په خاطر واکسینونو او د مالدارۍ د بقا په خاطر باندې
د هالند کمیټه د پکتیا ولایت په ځینو ولسوالیو کې ثابت او ګرځنده حیواني کلینیکونه هم جوړ کړي چې موظف وترنران د مالدارانو سره په بیلابیلو برخو کې مرسته کوي او د هغوی ستونزو ته رسیدنه کوي. یو تن وترنر نورستان وایي
دغه لس میاشتې کېږي چې موږ په ساحه کې فعالیتونه کوو، مالداران ته خدمات وړاندې کوو. اکثره مالداران د موږ نه د الکای مصنوعي غوښتنه کوي او بل موږ د محصولاتو د حیواني د مالدارۍ د ډیرول لپاره واکسینونه موږ ته هالند کمیټه راکوي او د وارمنګ راکوي. په وخت هغه مرضونه چې ساري بکتریاوي دي، وایروسي دي، دغه واکسینونه موږ سره کومکونه کوي، موږ خلکو ته وړاندې کوو.
کرنه او مالداري د افغانستان د خلکو د خوراکي او اقتصادي اړتیاو د پوره کولو لرغونې واسطې دي. خود دې کسبونو د اوږدې مخینې سره سره هم له تیر وخت سره چندان توپیر نه دی کړی او د پاموړ پرمختګ پکې نه تر سترګو کیږي. د افغانستان او په ځانګړي ډول د لوی پکتیا په بازارونو کې د لبنیاتو ډیره برخه د ګاونډیو او د سیمې د هیوادونو تولید دی.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه او نیکې هیلې د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته. د فراه ولایت څخه عصمت الله هلالي. د فراه ولایت بکوا ولسوالي، ګلستان ولسوالي د اقتصادي ستونزو سره ډېر سخت مخامخ دي چې دغه اکثره بزګران خواران کښتونه هم خراب شوي دي. بارانو او سیلابونو خراب کړي، سولران د خلکو د مات کړي دي. ډېر اقتصادي وضعیت خراب دی. حتی بزګران داسې بزګران شته چې شپږ میاشتې خواري کښلې ده، اوس هېڅ شی نه لري، د ماښام پر ډوډۍ هم وس نه لري. داسې خلک ما خپله لیدلي دي چې په فراه ولایت بکوا ولسوالۍ کې چې په درو څلورو شپو باندې وږي اولادونه یې وږي، بیا د همسایګانو د کورو څخه ډوډۍ ورته ټولېږي. نو ډېر اقتصادي وضعیت خراب دی، باید ډېره پاملرنه وشي. د فراه ولایت د مؤسساتو پر برابر، د کومکو پر برابر، د فراه ولایت بکوا ولسوالۍ، ګلستان ولسوالۍ، دا ډېر وضعیت خراب دی. د خلکو بزګرانو وضعیت ډېر بد خراب.
السلام علیکم ازاده رادیو کار کوونکو اوریدونکو ته. سبحان الله، ما د ننګرهار ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده. ګران ورور، زمونږ په ولایت په اچین ولسوالۍ کې ډېر سخت خلک د ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي. هم د اقتصادي ستونزو او مشکلاتو سره، هم بارانو ځپلې، څوک نه هلته چاچا سره کومک کوي نه څوک راغله. نو لا دا که زمونږ د غږ تاسو لوړ مقاماتو ورسوي او زمونږ سره خلک کومک.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
وخت کرا کرا په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې کېږي. ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو لنډو خبرونو ته د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړی استازی تام وستوایی انقرې ته د تیرو دوه ورځو سفر په ترڅ کې د ترکیې د همکارۍ او همغږۍ د ادارې له مشر سره د امنیتي مسایلو او د افغانانو د ملاتړ په اړه خبرې کړې دي. د طالبانو د حکومت د فواید عامې وزارت د سالنګ د لوی لارې د بیا پرانستلو خبر ورکړی. دغه لوی لار تېره شپه د سختو بارانو او سیلابونو له امله د ټرافیکو په مخ تړل شوې وه. سره له دې چې د ملګرو ملتونو محکمې پر رفح کې د اسرایلو د پوځي عملیاتو د سمدستي بندېدو حکم کړی، خو د اسرایلو پوځ نن د رفح په ګډون د غزې په بیلابیلو برخو بمباریو ته دوام ورکړ. په هند کې د ملي انتخاباتو شپږم پړاو نن پیل شو. په دغه پړاو کې د رای ورکول په شرایطو برابر له 111 میلیونو ډیر هندیان ګډون کوي. د هند کرکټ د غوره لیګ یا آی پی ایل د سیالیو فائنل لوبه سبا د کلکتې نایت رایډرز او سن رایزرز حیدرآباد ټیمونو ترمنځ کیږي. دا لوبه په چنای کې پلان شوې. په دواړو ټیمونو کې درې افغان لوبغاړي شته. د کلکتې په لوبډله کې رحمان الله ګربز او علا محمد غزنفر لوبیږي او په حیدرآباد کې هم فضل حق فاروقي شامل دی.
زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مرابولم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به واوري چې د طالبانو حکومت د کیمیاوي نشي موادو جوړولو نږدې 1.5 کارخانې ویجاړې کړې دي.
کښته خښخړ د افغانستان نږدې په سفر است کې قاچاق از دې راستا ما
په افغانستان کې د کوکنارو کښ سفر د نسې شوې دي. موږ د نشي موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره هم خپل کوښښ کوو.
په یو بل راپور کې به واوري چې یو تازه څېړنه کوي د 400 نشه د موتاد مور په ګېډه کې د هغې د ماشوم د ودی مخه نیسي.
وی تعداد جوانانی که استفاده میکنن خصوصا طبقه
هغه جوانان په تیر بیا میرمنی چې چرس د بلې نشي سره ګډوي د هغوی په ګېډه کې ماشوم ناوړه جسم لري. په تیر بیا مغزو ته د اکسیجن او وینې د رسیدو جریان بندیږي.
دا چې نشي مواد ولې د بدن د ریدلو لامل کیږي په دې اړه مو د متادینو د درملنې نه متخصص ډاکټر کولاسر شریفیار سره مرکه کړې.
ټول نشئی مواد د بدن د ریکتیدو سبب کیږي، خصوصا الکول یا شراب، اپین او یا د اپین مشتقات لکه هیروین یا پودر ورته وای.
او د پروګرام په پای کې یو پزله پوری ډرامه لرو.
نه کوم نن صرف زړه کار نه کوم، تاسو بس هم نه اس پوښیوي.
تر دې خوشا چې زه د یو وره تلاشی کوم.
دا د کومندان سره تلاشی مکی سردار
خواهی نه تا تو شیدی
اوز خبرونه پی راپور پیل کوو. د طالبان حکومت ادعا کوي چې په تیر اونۍ کې په افغانستان کې د نشئی موادو جوړولو تر سلو ډیری کارخانې ویجاړې کړې دي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ په دې کارخانو کې د نشئی موادو جوړولو ترڅنګ د نشئی موادو جوړولو لپاره کیمیاوي مواد هم پروسس کېدل. له نشئی موادو سره د مبارزې کارپوهان د کیمیاوي نشئی موادو د تولید دوام خطرناک کار بولي. وای کله دې موادو سره مبارزې ته ډیر پام ونیسي د جوړولو اندازه به نور هم ډیره شي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې د نیولسو نشئی موادو په ډولونو کې د کیمیاوي نشئی موادو اندازه ډیره سوې ده. دا نشئی مواد چې په افغانستان کې جوړ سوي د دې هیواد بیلابیلو ښارونو ته قاچاق کیږي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت تازه ویلي چې د نشئی موادو د جوړولو څو کارخانې ویجاړې کړې دي. د یادولو وړ ده چې په دې کارخانو کې تر ډېره حده کیمیاوي نشئی مواد په تیر بیا شیشه جوړېدل. د کورنۍ چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې معنیت معلوماتو پر بنسټ د طالبانو نظامیانو په تیر اونۍ کې د افغانستان په څو ولایتونو کې د نشئی موادو جوړولو 123 کارخانې ویجاړې کړې دي. په دې لړ کې 1 کارخانې په نیمروز، 14 کارخانې په فراه، 3 کارخانې په هرات او 9 کارخانې په غور ولایت کې تخریب شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د دوی امکانات لږ دي. او دا لږ امکانات د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې لګول کیږي.
کښت خیرخوار در افغانستان نزدې به صفر است کې قاچاق از دهی راستا ما
په افغانستان کې د کوکنارو کښت پرته نږدې شوی دی. موږ د نشه یي موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره هم خپل کوښښ کوو. موږ هڅه کوو چې زموږ د مبارزې کچه لوړه شي او په بشپړ ډول د نشه یي موادو د قاچاق مخه ونیول شي. دا کار ډیر وخت غواړي او زموږ امکانات لږ دي. موږ تر دې مهاله د کوکنارو د کښت مخنیوي لپاره کوښښونه کړي دي. تر دې وروسته به انشاءالله ډیره هڅه وکړو چې نشه یي مواد قاچاق نه شي او په بشپړ ډول منه شي،
قاچاق هم صورت نگیره او ممنوع اعتقاد کامل به وجود بیاد.
د دې کارخانو څخه 100 لیټره تیزاب، ومان بوټي، رنګ او بیلابیل داسې کیمیاوي مواد ترلاسه سوي چې د کیمیاوي نشه یي مواد په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کېده. که څه هم د طالبانو حکومت خپلواکو بنسټونو ته اجازه نه ورکوي چې په افغانستان کې د نشه یي موادو وضعیت له نږدې څخه وڅاري، او په دې اړه د ملګرو ملتونو تازه راپور هم نه دی خپور سوی. خو پروسه ښکال د دې سازمان یو راپور وښودل چې په افغانستان کې د کیمیاوي نشه یي موادو جوړیدل په چټکۍ سره ډیریږي. له نشه یي موادو سره د مبارزې تحلیلګران وایي د طالبانو حکومت د کوکنارو مسلې ته ډیره توجه کړې او له دې فرصت څخه د کیمیاوي نشه یي موادو مافیایي ډلو ګټه اخیستې ده. دې ډلو چې پخوا به یې تاریخ قاچاق کول، اوس یې د کیمیاوي نشه یي موادو قاچاق ته پام اړولې دی، ځکه چې د دې ډول نشه یي موادو قاچاق ډیر اسانه دی. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت پالیسي پخوانی معین ډاکټر ظفر په افغانستان کې د کیمیاوي نشه یي موادو د تولید مسله خطرناکه بولي.
تریاکو سره خو مبارزه وشي، خو نور خطره مواد هم کیدلی شي، یا د خارج نه یا په داخل کې باید تولید شي، هغه خپل یو درد سر دی.
د اروپایي ټولنې د نشه یي موادو ایوتیا د څارنې ادارې په وروستي راپور کې ویل سوي و چې افغانستان د کیمیاوي نشه یي موادو د تولید په سرچینه او اروپا ته د دې موادو د قاچاق په لاره اوښتی دی، ځکه ډیری نشه یي مواد د ایران او پاکستان د لارې اروپایي هیوادونو ته قاچاق کیږي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت هم په دې وروستیو کې دعا کړې چې افغانستان ته له دباندې څخه ډیری هغه کیمیاوي مواد قاچاق کیږي چې د نشه یي موادو په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کیږي.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت د کیمیاوي نشه یي موادو جوړولو نږدې 1.5 کارخانې ویجاړې کړې دي.
رازا کوم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه معتادېږي. دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دیاله راپور درو چې یو تازه چیرنه خي د چرسو نشه د موتاد مور په گیډه کې د هغې د ماشوم د ودی مخه نشي او جسمی شکل یې هم غیر منظم کوي. دا چیرنه چې د امریکا متحده ایالاتونو د مشیګان په انتون کړي خي د چرسو نشه د دې سبب کیږي چې د موتاد مور په نس کې ماشوم کافی وزن ونه لري او د بدن ټول غړي په تیر بیا د سر جمجمې ته ډیر زیان رسیږي. ډاکټران وایي چې د چرسو نشه د نورو زیانونو تر څنګ د مور ذهني او رواني نارامي د هغې په ګېډه کې پر ماشوم هم ناوړه اغیزه کوي او نیمګړی پیدا کیږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا څېړنه چې د امریکا متحده ایالاتونو د مشیکان پوهنتون طبي پوهنځي ترسره کړې د 1.9 داسې میندو معاینه چې د چرسو نشه یې کوله، د 1.1 هغو امیدوارو میندو سره پرتله شوي چې هیڅ ډول دودي نشه یې نه کوله. د دې څېړنې پایله ښیي چې د امیدوارۍ په لومړیو دریو میاشتو کې د مور په ګېډه کې د هغې پر ماشوم د چرسو نشه ډېرې ناوړه اغیزې لري. ډاکټران وایي چې د امیدوارۍ په لومړیو دریو میاشتو کې د چرسو نشه د دې سبب کیږي چې د مور په ګېډه کې ماشوم کافي وزن ونه لري او وده ونه کړي. د امیدوارۍ لومړۍ درې میاشتې هغه دوره ده چې ماشوم د مور په ګېډه کې وده کوي. د مشیګان پوهنتون ډاکټران وایي چې د کمس نه ماشوم پیدا کېدل د هغه د نیمګړتیاو له نښو څخه ده، ځکه په دې موده کې کم وزن د دې سبب کیږي چې ماشوم معلول شي او یا یې حافظه کمزوري وي. د دې څېړنې په راپور کې راغلي چې د چرسو د نشې تر ټولو خطرناک شکل سګرټای دی. د چرسو د استعمال هغه شکل دی چې په افغانستان کې ډېر رواج لري او چرس له تنباکو سره یو ځای استعمالېږي. د د متادینو د درملنې متخصص نومان رشیدی وایي چې د امیدواری په بهیر کې د چرسو نشه د مور په ګیډه کې د ماشوم مغزو ته د اکسیجن او وینې د رسېدو جریان بندوي.
وی تعداد جوانانی که استفاده میکنن خصوصا طبقه
هغه ځوانان په تیر بیا میرمنې چې چرس د بلې نشې سره ګډوي د هغوی په ګېډه کې ماشوم ناوړه جسم لري. په تیر بیا مغزو ته د اکسیجن او وینې د رسیدو جریان بندیږي. دغه ډول د ولادي جسمي نیمګړتیا او حافظې د کمزورۍ سبب کیږي.
باوجود اورده میتنه
په دې څېړنه کې ډاکټرانو د امیدوارۍ په لومړیو دریو میاشتو کې ځینې میندې له چرسو څخه منع کړې دي، خو بیا یې هم نویو زیږیدلو ماشومانو د مغې ستونزې درلودې. په تېره بیا د سر جمجمې ته یې ډېر زیان رسېدلی و. په کابل کې د ښځینه معتادینو د درملنې سلبستریز روغتون مرستیاله ډاکټره فریمان نکهت وایي هغه معتادې مېرمنې چې دوی ته د درملنې لپاره ورځي ډېری یې جدي ستونزې لري او نوي زیږیدلي ماشومان یې هم ډېر نارام او جنجالي وي.
وقتی که طفل در بطن مادر می باشد
کله چه ماشوم د مور په ګیډه کې وي د مور خواړه خوري. په دې صورت کې ښکاره خبر ده چې مور څه خوري. د دې له لارې ماشوم ته هم رسېږي. کله چې مور د امیدوارۍ پر مهال لوړ فشار، خفګان او ذهني ستونزې ولري په ګیډه کې ماشوم یې هم همدا مشکلات لري. موږ داسې ناروغان هم درلودلی چې کله یې ماشومان زیږېدلي ډېر نارامه وي او موږ یې په دوا درملنه کړې ده.
پروسه کال د امریکا متحده ایالاتونو په نیویارک کې هم پر امیدوارو میندو د چرسو د اغېز په اړه یوه څېړنه شوې وه. دې څېړنې ښودلې وه چې د امیدوارۍ پر مهال د مور لخوا د چرسو نشه د هغې په ګېډه کې ماشوم ته د رواني فشار او خفګان ناروغي پیدا کوي او انداز چې په اوتیزم یې اخته کوي. دې څېړنې وښودله چې د مور لخوا د چرسو د نشې ناوړه اغېزې پر ماشوم باندې تر زیږېدلو وروسته له دریو څخه بیا تر شپږو کالو پورې هم پاتې کیږي.
ترنو اورېدونکو، پرا پور کې مو واوریدل چې د چرسو نشه د معتادې مور په ګېډه کې د هغې د ماشوم د ودې مخه نیسي.
نشه د معتاد پر روغتیا څه ناوړه اغېزې کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملي نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ورنه اخی مې ورته ځوان مې بیا ځنه سمې وسره کې سم شروع کړو ځکه مې سبد بخت شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تریاک را کړه چې په دغه کې اخته
مغز دمون خراب کړو، وړو کې دمونګه پوچ کړو، خونه دمونګه خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشورو دي ډیر وخت په بیابان دی یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخ نیول او ملس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونیز خبرونه د نشه یي توکو د کښت، نشه یي موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونه چې لږ ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.25 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې د نشه یي موادو استعمال د انسان د وجود توازن له منځه وړي او په نتیجه کې د لاسونو، پښو او سر د ریږدېدلو سبب کیږي. دا چې نشه یي مواد ولې د بدن د ریږدېدلو لامل کیږي، کوم ډول نشه یي مواد ډیر د غستونز پیښوي، نشه یي مواد معمولا د بدن کوم غړي په ریګ دراولي، د نشه په کوم پړاو کې د معتاد لاسونه او پښې ریږدي او د بدن د ځینو غړو ریږدېدل معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کوي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې ولې د ځینو کسانو د بدن غړي ریږدي.
لومړی عصبي علتونه، مثلا یو نوع عصبي ناروغي چې د فارکنسونیزم په نامه یادیږي، په دغه مرض کې هم د بدن غړي اکثره لاسونه، پښې او سر رفیږي. بعضې رواني ستونزې لکه انزایټي یا ویره، ډپریشن، دا هم د بدن د غړو د ریږدېدا سبب کیدلی شي. ستونو کې چې کومه غده ده، تایرایډ په نامه، هغې ناروغۍ کې د بدن غړي خصوصا لاسونه او زړه رپیږي. همدارنګه د دوپامین کمښت او د اسټایل کولین زیاتوالی، دا هم د بدن د ریږدېدا سبب کیږي. همدارنګه نشه یي مواد که هغه د اپین خاندان وي، مورفین، کوډین، ټرامادول، هیروین او همدارنګه الکول او نور نشه یي مواد، د دوی استعمال او قطع کېدی په یو دوم دواړه، دا هم د بدن د ریږدېدا سبب کیدلی شي. او بعضی عصبی دوایان دوی هم د بدن د زینو غړو خصوصا د لاسونو د زړو د پښو د سر د رپیدا د رنګیدو سبب کیدلی شي.
تاسو د بدن د ریښت په لاملونو کې د نشهیي موادو یادونه هم وکړه. نشهیي مواد ولې د بدن د رېږېدلو لامل ګرځي؟
نشهیي مواد په څو میکانیزمو یا په څو میخانیکتونو د بدن د رېږېدو سبب کیږي. اول دا چې خپل بازل گنگلیو یا بازل نیکلیو ورته وایي چې کم د مغز په منځ کې واقع دي او د دوی وظیفه دا ده چې د بدن حرکات کنټرول کړي. نشهیي مواد اول په مستقیم ډول په دغو بازل گنگلیا یا بازل نیکلیو باندې اغیزه کوي او د دغه هستو د خرابیدو سبب کیږي. په نتیجه کې د بدن د حرکاتو د غیر موازنې او یا د رفیده سبب کیږي. بل دا چې زموږ او ستاسو توازن د سیریبیلم یا د دماغ اصغر وظیفه ده. نو نشهیي مواد په سیریبیلم باندې هم بد اغیزه کوي یا دماغ اصغر باندې بد اغیزه کوي. د هغې د تخریب او خرابیدو د هغې د وظیفې د کموالي سبب کیږي. یعنی نشیانو ته که فکر وکړو کې کاغذ رواني. بل دا چې نشهیي مواد د ډوفامین د چې یو نوع نیورو ترانسمیټر دی یا یو نوع پیغام وړونکی دی عصبي د دې د کموالي سبب کیږي. چې هغه کله کم شي هم د بدن د غړو د رېږدېدا سبب کیږي. همدارنګه نشهیي مواد د اسټایل کولین چې یو بل نوع نیورو ترانسمیټر یا پیغام وړونکی دی د زیاتوالي سبب کیږي او په نتیجه کې د بدن د رېږدېدا سبب کیږي. د بلې خوانه همدا نشهیي مواد د اډرینالین د افراز او یا د اټونوم سیستم د تغییراتو سبب کیږي یا د اټونوم سیستم یا خودکار عصبي سیستم د تیزوالي سبب کیږي او په نتیجه کې د زړه رېږدېدا د پښو د لاسو رېږدېدا کسته پیدا کیږي.
کوم ډول نشهیي مواد لا ډېر په معتادینو کې د بدن د ځینو غړو د رېږد سبب کیږي؟
ټول نشهیي مواد د بدن د رېږدېدو سبب کیږي، خصوصا الکول یا شراب، اپین او یا د اپین مشتقات لکه هیروین یا پودر ورته وایي، مورپین، پیکیډین، پنتازوسین، همدارنګه ټرامادول، برین سټیمولنټس یا مغز پاروونکي لکه کوکاین او یا ټابلیټ کاچ ورته وایي دا یا شیشه ورته وایي. ټول نشهیي مواد د بدن د اکثر غړو خصوصا د لاسونو، خپو، زړه او د سر د رپیدو او رېږدېدو سبب کیدلی شي.
د نشي په کوم پړاو کې د معتادینو لاسونه او پښې ډېر رېږدي؟
د نشي په ټولو پړاوونو کې د معتاد لاسونه او پښې ډېر رپیږي. خو هغه کسان چې اول ځل دپاره پروږدي کېږي ډېر خلکو پښې او لاسونه ډېر رپیږي او زړه ډېر رپیږي. او هغه کسان چې ډېر زیات مقدار سره نشهیي مواد استفاده کوي هغوی ډېر لاسونه او پښې د رېږدېدو سبب کیږي. او د نشي په آخر مرحله کې کله چې دی نشي ډېر ضعیف کړي او نشه ډېر وخت دپاره استعمالوي او دغه په اعصابو کې د دوی د کمزورۍ سبب شوي، نو په دغه وختونو کې نشه زیات د بدن د خپو لاسونو او د زړه د رېږدېدا سبب کیږي.
د بدن د ځینو غړو رېږدېدل معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کوي؟
اول خو دا چې د بدن رفیدل او یا رېږدېدل په ظاهري ډول باندې یا وجاهت یا ښکلا باندې هم بد تاثیر کولی شي. دویم دا چې دوی یو نوی ټارګیټ یا نښانه کیږي. مثلا د دوی لاسونه او پښې رفیږي، نو خلک عام خلک چې ګوري دوی یو نوی سټیګما ورته پیدا کیږي چې دا خلک حتمن نشیان دي او دوی ته په بد نظر کتل کیږي. دریم دا چې د کسان چې لاسونه یې رفیږي یا یې پښې رفیږي رېږدي یا زړه رېږدي، دوی خپل کارونه درست سم نشي کولی، دوی خپل ژوند سم نشي کولی، حتی په خبرو کې هم دوی طرف دا پیدا کیږي خبرې د دوی سمې نه وي، واضح نه وي. بالاخره دوی ته ډېرې فزیکي، کورنۍ او اجتماعي ستونزې راولړېدلی شي.
آیا د ټولو نشیانو لاسونه سر او یا پښې رېږدي او که ځینې ځانګړي کسان له دې ستونزې سره مخ کیږي؟
په اولو مراحلو کې کېدلی شي چې اکثر نشیان لاسونه او پښې ورېږدي، او هم همدارنګه د نشې په اخرو مراحلو کې هم کېدلی شي چې عصبي غړي خراب شي او یا وظیفې خپلې درستې انجام نه کړي. په دې صورت کې هم کېدلی شي چې ټول نشیانو لاسونه سر پښې او بالاخره زړونه ورپېږي. خو داسې کېدلی شي چې بعض نشیانو کې دا علامې ونه لیدل شي، او هغه نشیان چې هغوی د مخکې نه رواني ستونزې لري یا د پارکینسون ناروغي لري یا ټریمور لري یا انزایټي ویره لري او یا نور عصبي ناروغۍ لري یا د ډوفامین کمښت لري یا د اډرینالین زیاتښت مثلا د انزایټي په ناروغانو کې دا شیان ولري، او دا نشیان چې دي ډېر زر دي ته مساعد دي چې د دوی پښې او لاسونه په زیات اندازه باندې نظر و نورو ته ورپېږي.
که څوک نشه پرېږدي، آیا د بدن لړزېدل یې ښه کېږي او که ځانګړې درملنې ته اړتیا لري؟
هغه کسان چې د هغوی عصبي سیستم د نشې په وجه ډېر کمزوری شوی وي، د دې خلکو ځانګړې درملنې ته ضرورت لري. او ډېری کسان هغه چې پرمختګ ډېر نه وي کړی او د دوی سیستمونه نه وي ور خراب شوي، د دې امکان شته چې د نشې په پرېښودلو سره بېرته د دوی هغه مرکزونو خپل فعالیت فیل کړي او د دوی رېږدېدا د منځه لاړ شي. او هغه کسان چې کوم رواني ستونزې لري، د مثلا انزایټي یا ډیپریشن لري، د نشې په پرېښودلو سره کېدلی شي چې د هغوی په رېږدېدا کې یو څه اندازه ښه والی راشي، منتها بیا هم هغوی ضرورت لري چې خپله تخصصي بخش ته لاړ شي او خپله تداوي سرته ورسوي.
په مرکه کې مو واورېدل چې طبي ډاکټران وایي د نشې موادو استعمال د معتاد د وجود حرکات ګډوډوي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مطلب تم چې لاشي لی بچی مور دی پودر وې، خپل دی پودر وې، یا نه خور دې زړه ته پودر وې، یا دې مړ پودر وې.
لا په مړی کې نه وم، په مور خو څه خبر نه خم خم مور
چې موږ پلان راوخته یو نیم لک ډالر وو، دا سرمایه ما ټول وو خراب.
دا نشې موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واوري.
تازه رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خپرونې څلور وی ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو، او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا چې ده چې اکبر یو بس موټر چلوي، دی د لوی لارې پر غاړه خپل موټر یو رستورانت ته دروي او سپرلوی ته وایي چې دلته به ډوډۍ وخورو او بیا به ځو. سپرلی چې رستورانت ته ننوځي، سمدلاسه پولیس رستورانت محاصره کوي. دا چې پولیسو ولې رستورانت محاصره کړ او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
ورونو په دې هوټل کې ډوډۍ خورو، خو ډیر وخت به نه تیروي، لار اوږده ده، یو ساعت وروسته راشي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام اکبر استاد، په خیر راغلی؟ ستړی مشي.
شکر لالا، تم ستړی مشي.
خیر اوسې، قربان دشم. دا دې ډوډۍ مې درته راوړه.
دا دې څومره ډوډۍ راوړه؟ زه دا دومره ډوډۍ خوړلی شم
استاد. داسې نه ده چې مونږ پر تاسې د دې ډوډۍ احسان اچو، اصلا تاسې همیشه پر مونږ لوی احسان کوئ.
پوه نه شوم څنګه احسان؟
که تاسې زمونږ هوټل ته موټر ونه دروئ، نو زمونږ هوټل ته به پر یو ځای دومره مېلمانه له کومه راشي؟
باسانډي والده، نو موږ به مېلمانه درته راوالو او تاسې به موږ ته ډېره ښه ډوډۍ راکوئ. په څنګه به یې د زمري نو کم راکوي؟
استاده ډوډۍ دې وخوره چې سړېږي.
سمه ده، خورم یې، خو ته ورشه ژر هغه زما مانتي راوړه چې ډېر خمار یم، نن مې تر ډوډۍ ډېر زیات زړه ورته کېږي.
استاده غم مه کوه، ستا مانتي مې مخکې لا راوړی دی. دا دې واخله، یو ورځ چې پورا هفته دی بس دی
یار شکر لالا وایم ژوندی اوسي ژوندی
اکبر استاذ دا ستا ملګری ولې ولاړ د خو نه ډوډۍ وخوړه او نه یې بل شی وغوښت
زما ملګری زما سره خو ملګری نه و څوک یادوي
دغه ځوان چې ستا څنګ ته ناست و همدا اوس ولاړ
دا ځوان زه نه پیژنم ما فکر کاوه چې موټروان به وي او ته به یې پیژنې
زه خو د دې لاین ټول موټروانان پیژنم خو دی موټروان غوندې نه ښکارېده ما فکر وکړ چې ستا انډیوال دی
زه خیر دی یو څوک به وینو په دې خبرو پسې مه ګرځه شکور لالا
قماندان صاحب هغه دوټا شاګرد دغه دی چې موټروانانو ته چارس وروړي شکور نومېږي
بس ومې پېژنده ته ولاړ شه نور یې ماته پرېږده
شکوره و شکوره
بله قماندان صاحب
ته دلته راشه
دا راغلم قماندان صاحب
دا موټروانانو ته چارس ته ورکې
څه شی چارس نه قماندان صاحب زه دا کار نه کوم تاسو بس هم نه یاست پوه شوي
ته راده خوښه چې زه د یو وارې تلاشي کوم
دا دی قماندان صاحب تلاشي مکې صاحب دا دی
خواه نه دا څه شی دی تا خو ویل چارس راسره نشته وګوره ټول بالا پوښتنه له چارسو ډاک دی
قماندان صاحب ما خوشه که صاحب زه بې ګناه یم
ته یو مجرم یې څنګه دی خوشې کوم دا هر ورځ چې موټرونه ټکر کیږي او یا چپه کیږي دا اکثرو علت یې دا دی چې موټروانان یې نشیان دي او نشه یي مواد تاسو ورکوئ
قماندان صاحب زه خو د هوټل مزدور یم د هوټل خاوند راته ویلي دي چې موټروانانو ته چرس ورکوه او چرس هم د هوټل د خاوند دی صاحب
نو د هوټل خاوند به هر ناروا کار درته وایي بس څه به یې کوي د هوټل خاوند چیرته دی
صاحب هغه نه دی راغلی نن
نور چرس چیرې دي
نور چرس نشته صاحب
ته له پولیسو سره چالاکي کوې ها ژر راته وایه چې نور چرس چیرې دي که نه نو بیا به سخت پښیمانه شي او جزا به دې نوره هم ډېره شي
صاحب په دغه پسخانه کې دي وې ګورې زه غریب سړی یم صاحب ما خوشه کوي
اوهو دا خو سم د نشه یي موادو ګودام دی الکه راشه دا سړی ونیسه لاسونه یې ور وتړه او له نشه یي موادو سره یې په موټر کې پورته کړه
سمه ده قمندان صاحب
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه هم دومره و تر بیا مو الله مرسه
د زهرو کاروان
مکتبیت للیدا تی
ډیر له شاد زمیرونو پمریت للی دا تتر نسل للی مزاد زندگی